دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنونکو ز عاشق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه وری د جمهوریت ریاست مانی وای تر اوسه یې 4400 طالب بندیان د زندانونو نه خوشی کړی دي او د طالبانو حمله د دې سبب شوی چې د سولې بهیر قرار پر مخ لاړ شي بل په لور د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت د سلاکار رابرټ اوبراین وروسته په افغانستان کې د امریکا شارز دافیر روز ویلسن هم په افغان مشرانو ټینګار کړی دی چې د زندانیانو د خلاصون پروسه بشپړه کړي او د بین الافغاني مذاکرات خواته دی لاړ شي ښاغلی ویلسن پرون د یکشنبه په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلی ول چې مونږ د دغه هیواد په مشرانو ټینګار کوو چې نوی حکومت او د بیا پخلاینې عالی ملي شورا د زر تر زره جوړ کړي د بندیانو تبادله د بشپړه کړي او بین الافغاني مذاکرات پیل کړي په کونړ ولایت کې پاکستانی ملیشو یو ځل بیا د غولاد د شلتن په ولسوالۍ لسکونه توغندي ورکړي دي د افغانستان د دفاع وزارت د بریدونو په خبرګون کې وایي چې دا د افغانستان په خاورې باندې ښکارا تیرای دی او باید زر تر زره ودرول شي د دفاع وزارت د ویان مارسیال فواد امان امریکا غږ ته داسې وویل
حملات نظامیان پاکستانی بر خاک افغانستان
د پاکستانی ځواکونو لخوا د کونړ په ولایت باندې د راکټونو برید د افغانستان پر خاورې تیرای دی او د پاکستان دا کار د نړیوالو قوانینو خلاف دی موږ د پاکستان څخه غواړو چې دا بریدونه زر تر زره ودروي
د دین وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي ول چې د ډیپلوماټیکي حل زلو د کابل د پاکستان د پوز لخوا د افغانستان په خاورې د توغندي بریدونه په عاجله توګه بند شوې دي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي نږدې 15 په سلو کې د کورونا د ویروس ناروغان په دې ناروغۍ دخته شو کسانو سره د مخامخ اړیکو له امله په دې ویروس اخته شوي دي دا وزارت وایي اوسمهال د کورونا د ویروس په ناروغۍ د ټولو اخته شوو کسانو 6% یې بیرته روغ شوي دي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي د دوی د معلوماتو په اساس نسبت نورو ولایتونو ته د هیواد په درې ولایتونو هرات بدغیس او بامیانو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو خپرېدل زیات شوی دی په افغانستان کې د مطبوعاتو نه د ملاتړ یو شمیر بنسټونو د رسنیو په قانون کې د تعدیل راوستلو سره مخالفت څرګند کړی دی دغه بنسټونه وایي چې د دې قانون تعدیل د ګډو کمیټې لخوا درول شوی د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټې اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی په دې اړه امریکا غږ ته داسې وویل
دا طرح چې پارلمان ته رسیدلې وو دا طرح یو محدود کننده او ډیر اغه امتیازات او سوالتونه چې خبريالانو ته ضرورت لري دا طرح نه لري په همدغه خاطر مونږ یو سرخلاص مکتوب ولګل جمهور رئیس ته او دغه د منتقضا دا و چې دا روان معطل کی او لغو کی د همدې خاطر حکومت په دې صلاح شو چې د پارلمان دغه مساوده بیرته وغوالي او دغه روان متوقف کړي
تیر شپه د قندز په دوه بیلابیل سیمو کې د افغان ځواکونو په امنیتي پوسټو په بریدونه کې 8 تنه افغان عسكر وژل شوې دي د قندز د والی ویان اسمت الله مرادي وایي چې په چلای مزار کې 15 او د قزاق کوڅې په امنیتي پوسټه کې 3 تنه سرتیري وژل شوې دي
تیر شپه د کندوز ښار دوایم حوزې اړوند د شینوارو په پوسټه باندې مخالفینو حمله کړې چې په تاسف سره په دغه حمله کې 15 پولیس شهیدان او 3 نفر زخمیان شوي دغه حملات د شپې لایوي تر د 3 بجو پورې دوام درلود چې د کومکی ځوکونو پر رسیدو دوی د حمله په شاو ته باور شو همداشان د کندوز علي آباد ولسوالۍ او ښار ترمنځ د لوی لارې د قزاق کوڅې په سیمه کې د ملي اردو په بیزونو باندې بریدونه شوي دي په دغه نښتو که هم درې دی ملي اردو سرتیری شهیدان او دوه نفر نور ټپیان دي په دغه دواړو پیکو کې مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبلا وخت دی د دوی بریدونه په شاتم بول شوې دي
عام خلک وایي چې د قزاق کوڅه کې هم 15 تنه عسكر وژل شوې دي د سیمي او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نوریا د همڅو نړیوال خبرونه روسیا وایي هله لري چې د کورونا د ویروس لپاره جوړ شوی واکسین به را روانه میاشت په بشپړ توګه وازمایل شي او د بهرنیو ملګرو سره په ګډه به د کال تر پایه 200 میلیونه واکسینونه تولید کړي په روسیا کې د کورونا ویروس ضد واکسین تیروني په لومړي پړاو کې وازمایل شو او مسؤلینو هیله ښودلې ده چې راتلونکي میاشت به ورته د تولید اجازه ورکړ شي واکسین په روسیه کې نظامی او ملکی کسانو ته ورکړ شوی او جوړونکي وایي که بهرنی ملګری ادارې ورسره لاس یو کې د کال تر پایه به 200 میلیونه ډوزه واکسین جوړ کړي. روسیا وایي چې د واکسین د ازمایښت په دریم پړاو کې به ترکیه او عربي متحده امارات هم راګټ کاندي. ایران نن د دوشنبه په ورځ یو پخوانی ترجمان چې اسرائیل او امریکا ته په جاسوسۍ کولو تورن و اعدام کړی. د ایران قضایه قوې ویلي دي چې همدې ترجمان د امریکا سره د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د ځای په معلومولو کې هم مرسته کړې وه. امریکا جنرال قاسم سلیمانی د عراق په پایتخت بغداد کې د بیپلوټه یا ډرون الوتکې په برید کې وواژه. د ایران قضایه قوې ویلي دي چې د محمود موسوی ماجد په نامه ترجمان د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای او د اسرائیل د استخباراتي ادارې موساد نه پریمانه پیسې ترلاسه کړې وي او د ایران د امنیتي ادارو په حق لی هغوی ته معلومات ورکول. د متحده عربي اماراتو چارواکي وایي د جاپان نه یې مریخ ته یوه تحقیقاتي فضایي بیړۍ استولې ده. دا په عربي نړۍ کې لومړی ځل دی چې داسې یوه تحقیقاتي بیړۍ مریخ ته استول کیږي. د دې فضایي بیړۍ نوم عمل دی چې معنا یې هیله ده. ټاکل شوی چې امریکا او چین هم زر همداسې یو بیړۍ مریخ ته واستوي. د دوبۍ په فضایي مرکز کې ډیرو کسانو د دغه بیړۍ د توغولو شبې ننداره کړې دي. دا بیړۍ چې توغول یې د بد موسم له کبله 15 ورځې ځنډول شول د جاپان د تانیګاشیما د فضایي مرکز نه وتوغول شوه. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غاګ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. ټاکل شوی د مصر پارلمان رایګری وکړي چې لمخې به د مصر جمهور رئیس ته اجازه ورکړ شي چې لیبیا ته په هغه صورت کې پوز واستوي که د ترکیې د ملاتړ نه برخمن ځواکونه د سرت خار د برتنې ولود لپاره بریدونه پیل کړي. مصر او ترکیه دواړه د امریکا متحدین دي او که مصر په لیبیا کې مداخله وکړي امکان شته چې د تیلو له پلوه په دې غنی هیواد کې به بې ثباتي لا ډېره شي. ټاکل شوی وه چې دا رایګیری پرون د یکشنبه په ورځ شوې وه خو مسؤلینو ویلي دي چې ځنډېدلې ده او امکان لري چې نن د دوشنبه په ورځ به وشي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د سعودي په پایتخت ریاض کې په یو روغتون کې بستر شوی دی. د سعودي دولتي خبر ایجنس پرتلې دی چې د 43 کلن پاچا د روغتیایي حالت په اړه نور جزئیات ورکي. ویلي دي چې پاچا د تریخي د پړسوب نه ځورېږي. پاچا سلمان مخکې د دینه چې په 2012 کال کې د سعودي پاچا شي د ولیعهد او ریاض د والی په توګه یې کار کاوه. د اروپایي ټولنې هغه غونډه چې د کورونا د ویروس سره د مبارزې او د کورونا نه وروسته د بیا رغونو په خاطر د 2.1 تریلیون ډالرو د رغونډولو لپاره د 3 ورځو راهیسې په بروکسل کې روانه وه نن د سختو چنو وهلو نه وروسته په 4 ورځ په موقتي توګه پای ته ورسېده. د اروپایي اتحادیې ټول هیوادونه د کورونا د ویروس سره د مبارزې په اړه یو خپل دي. خو د هالند د مشرۍ لاندې د اروپا 15 بډایا شمالي هیوادونه د کورونا لپاره د راټولېدونکو پیسو سخت څار غواړي. خو د اروپا یو شمېر نور هیوادونه لکه هسپانیا او ایټالیا بیا د دغو سخت اقداماتو سره مخالفت کوي. او وروستی خبر دا چې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانک ویس فلیپ شپمن وایي چې په ایران کې د ویشتل شوي اوکراینی الوتکې د پرواز ثبتونکي وسیله یا توربکس د ارزونې لپاره فرانسې ته لیږل شوی. شپمن په ټویټر کې لیکلي دي چې په پاریس کې به د فرانسې د ملکي هوایي چلند د خوندیتوب ادارې متخصصین په ریکارډر کې ثبت شوي معلومات وڅېړي. د کاناډایي ډیپلومات زیاته کړې ده چې د څېړنو پر وخت به د کاناډا د ترانسپورت د خوندیتوب بورډ مامورین هم هلته وي. د اوکراینی الوتکې ډیری مسافرین کاناډایان ول او یا هغه کسان و چې کاناډا ته تلل. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاګ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د نړۍ خبرونو مو اوریدل. په رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
د افغانستان د جمهوریت ریاست مانی وایي چې تر اوسه پورې 3400 طالبان د زندانونو نه خوشی کړی دي او د طالبانو حمله د دې باعث شوې دي چې د سولې بهیر قرار پر مخ لاړ شي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت د سلاکار رابرټ اوبراین نوروسته په افغانستان کې د امریکا شازدافر روز ویلسن هم د افغانستان په مشرانو باندې ټینګار کړی دی چې د زندانیانو د خلاصون پروسه بشپړه کړي او د بین الافغاني مذاکراتو په لوري ولاړ شي. رحیم ګل سروان په دې حقله راپورټ راکړی دی.
په داس حال کې چې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو شازدافر روز ویلسن د افغان حکومت چارواکي اڅولي چې ژر دی نوې حکومت او د مصالحې عالی شورا تشکیل کړي او د زندانیانو د پروسې د بشپړولو وروسته د بین الافغاني خبرو خواته لاړ شي. د ولسمشری مانی وای د حکومت اړخ مذاکره ته تیار دی خو د طالبانو تیاری هیڅ دی. د ولسمشر وایان صدیق صدیقی وای چې د رواني جګړې د ادامې پیټی د طالبانو په وګو دی.
تا به حال 4400
تر اوسه د طالبانو 4400 زندانیان خوشی شوي. موږ د مخامخ مذاکراتو د ژر پیلېدو غوښتونکي یو. طالبان هم له جنګه لاس واخلي او پروسه کې دي شامل سي. د طالبانو حملې د دې لامل شوي چې دا پروسه په قراره پر مخ ولاړه سي.
د مصالحې عالی شورا بیا وایي چې دوی هم بین الافغاني مذاکراتو په ژر پیلېدو ټینګار کوي. د مصالحې د عالی شورا وایان فریدون خوزن وویل چې د مصالحې د عالی شورا په تشکیل هم کار روان دی او سلا مشورې شوي دي.
ډېر ژر بعد هم د رهبری شورا او هم د مجمع عمومي نوملړ اعلان شي. د لاغین وروسته به په نور مسایلو باندې هم بحثونه شوي دي. ان شاء الله کار ډېر ژر روان دی.
د سوری په چار کې د دولت وزارت بیا وایي چې د دولت درې بنسټونه سوری په چار کې د دولت وزارت مذاکراتي پلاوي او مصالحې عالی شورا په همغږي ډول د سوری د بهیر د چټکولو لپاره په کار بوختي. د سوری په چار کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري وویل چې دولت د طالب بندیانو په خوشي کولو کې د نافذه قوانینو په اساس عمل کړی دی.
دولت درې واړه جوړښتونه جوړ کړی او ترمنځ د واکونو او دندو سرګن تفکیک موجود دی.
سیاسي کارپو سنگر امیزاده بیا په افغان حکومت غږ کوي چې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په مخ کې لوی خند لمنځه یوسي.
دغه خند باید زر تر زر حکومت باید طرف کړي او موږ چې دغه 4500 باندېان خوشی کړ نو دغه شپږ سو نورم باید په یو شکل د اشغال باید خوشی سي. نو دغه 4500 باندېان څوک تضمین کوي سي؟ مثلا دوی خه خلک دی او دغه شپږ سو نور بد خلک دي.
په ورته وخت کې طالبانو هم بین الافغاني مذاکرات ته خپل پلاوی غښتلی کړی دی. د طالبانو وایي که څه هم یو لړ بدلونونه تایید کړي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. خو سیاسي کارپوه حسن عقر وایي طالبانو په دې خاطر چې خبرې له قوي موقف نه وکړي دا بدلونونه راوستي دي.
د دغه څو کسه چې نوی ور معرفي شوي دي دا ډېر مهم کسان دي. مثلا مولوي عبدالکبیر دا د طالبانو د ریاست مدیر اقتصادي معاون و د تنظیم رئیس او اوس هم مخکښه څېره ده. نور محمد ثاقب دا د طالبانو د ستر محکمې رئیس او اوس هم د رهبری شورا مهم غړی دی. شیخ عبدالحکیم دا د ډېرو طالبانو مشر او استاد ده. اوس په کوټه کې د دې ډېره غټه مدرسه ده، ډېر فارغان ورکوي او تقریبا د طالبانو د اوسنۍ ستر محکمې رئیس ده.
د امریکا او روسي ټینګارونه په داسې حال کې کېږي چې د زندانیانو په خلاصون کې نوی پرمختګ نه دی راغلی. حکومت 1592 طالب زندانیان مجرمین بولي او طالبان وایي چې د دوی خوشی کول د سیاسي تفاهم برخه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې د کورونا د ناروغۍ نږدې 15% خلک ځکه په دغه ویروس اخته شوي دي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو سره مخامخ اړیکې درلودي. دا وزارت وایي اوس د کورونا د ویروس په ناروغۍ د ټولو اخته شوو ناروغانو 6.8% بیرته روغ شوي دي. اکرام شینواری د کابل نه راپورټ راغلی دی.
د عامې روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ د افغانستان په څلور ولایتونو کې د کرونا د وایرس د څلوېښت نو مثبتو پیښو سب خبر ورکړی. دا وزارت وایي چې نن په دغه هیواد کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر 15503 ته رسیدلی دی. د دغه وزارت وایند اکمل سمسور خبر اعلان ته وویل چې د دغو څه باندې 15500 پر کرونا د اخته شوو ناروغانو سره 6903 تنو مستقیمې اړیکې لرلې چې دغه شمېر څخه له 3104 تنو سره د عامې روغتیا وزارت اړیکې نیولې او ورته په قرنټین کې د پاتې کېدو مشوره ورکړي. اکمل سمسوري ویل چې د څه باندې 3000 کسانو له ډلې چې د عامې روغتیا وزارت ورته خبر ورکړی و د 3002 تنو د کرونا د وایرس ټیسټونه مثبت ختلي وو.
یعنی 5% ما از محیط ویروس میگیریم.
موږ 15% له چاپیریال څخه وایروس اخلو، 10% له هغو کسانو اخلو چې د کرونا د وایرس هیڅ ډول نښې او اراز نه لري، خو 15% کوم کسان چې په ناروغۍ اخته کیږي هغه کسان دي چې سی یو چا سره په اړیکه کې وو چې پر کرونا اخته شوی وو. له همدې امله د عامې روغتیا وزارت په دې لټه کې دی چې هر مثبت پیښه چې پیدا کیږي پر ناروغي د اخته کس اړیکه له نور سره معلوم کړي. د سرویلانس ټیمونه شته چې مستقیما یې کورونو ته ځي او یا هم د ټلیفون لاره د دغه کسانو پیژندګلوي کوي.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس پر ناروغي د ټولو اخته شوو کسانو له ډلې 3.3% مړ شوي او شاوخوا 6.8% بیرته روغ شوي. په افغانستان کې نن دوشنبه تر ورځې د کرونا د وایرس په ناروغي 1,003 مړ شوي او 3,603 نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي. د عامي روغتیا وزارت وایي چې د کرونا د وایرس د ناروغانو د پیژندلو لپاره د ټولو 30 ولایتونو په لویو لارو او هوایي ډګرونو کې روغتیایي ټیمونه مذب کړي دي. اکمل سمتور وویل چې د کرونا د وبا له پیل څخه تر نن ورځې پورې 1.1 میلیون مسافر په لویو لارو کې معاینه شوي دي.
په دې اخرو کې څلور سکنرونه ترمل سکنرونه چونکې د مسافرینو تعداد زیات شوی ده، ترمل سکنرونه مونږ ولېګل د کابل میدانی هوایی ته دوه دانې، یو د قندار میدانی هوایی ته، یو د بلخ میدانی هوایی ته. په هرات کې میدانی هوایی کې دا موجود وو. نو اوس ترمل سکنرونه هماغه دروازې دي، کله چې مسافرین راځي له دې دروازې نه تیریږي، هغه د اتومات هغه تبه یې کتل کیږي. نو که چیرته داسې یو څو مسافر راشي چې دغو تبه زیاته وي، اتومات هغه غږ کوي او وایي چې دا مسافرین چې راځي یا داخليږي میدانی هوایی ته، د دوه تبه لوړه ده، باید چې دا دی وکتل شي چې د کوم نفر تبه لوړه ده، تر څو ویروس مونږ له نورو ملکونو نه یا له یو ولایت نه بل ولایت ته یو نسو.
په افغانستان کې په تیر یو میاشت کې پر لپسې ډول د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر کې کمی راغلی دی. په کابل کې په تیرو 3 ساعتونو کې یو پیښه هم نه ده ثبت شوې. د عامې روغتیا وزارت وایند اکمل سمتور هم وایي چې روغتونونو ته د کرونا د وایرس د تشخیص لپاره د مشکوکو ناروغانو په شمېر کې ډېر کموالی راغلی. هغه له خلکو وغوښتل چې که چیرې ټوخی، تبه او د کرونا د وایرس د ناروغۍ ته ورته نښې او اعراض پکې لیدل کیږي، نو روغتونونو ته دې ورشي.
تیره یوه اونۍ کې د مراجعینو تعداد ډېر کم شوی ده. نو د مونږ د وزارت د صحت عامې خاص له هغه ټولو هموطنانو نه ده چې څوک اعراض او علایم لري، یعنی تبه لري، ورسره ټوخی لري، ځانې خوږیږي، سردردی لري، دا دوی د لطف کې د شفخانو ته راشي چې تر څو د دوی د کرونا معاینات وشي.
په افغانستان کې د کرونا د وایرس لومړۍ مثبته پیښه 3 میاشتې و 15 ورځې وړاندې د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه، خو اوس دا ناروغي د افغانستان 3 ولایتونو ته رسېدلې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نورو ولایتونو پرتله د کرونا د وایرس ناروغي د هرات، بادغیس او بامیان په ولایتونو کې ډېره خپره شوې ده. دا وزارت د دغو ولایتونو له اوسېدونکو څخه غواړي چې له کورون څخه د وتلو پر مهال د ماسک په ګډون ټول لازم احتیاطي تدابیر ونیسي.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شب آشنایم.
د افغانستان د خزو د چارو وزارت ویلي دي چې روان مالی کال په شپږو میاشتو کې په خزو باندې د ظلم او زور زیاتی څخه باندې 2,500 پیښې ثبت شوې دي. لیمینیازی په دې حقله د کابل نه رپورت راکړی دی.
د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي چې د روان مالی کال په شپږو میاشتو کې له خزو سره د تاوتریخوالي 2,502 قضیې ثبت شوې دي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمې وردګ د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې له خصوص سره د تاوتریخوالي تر ټولو زیاتې پیښې په هرات، فاریاب، سرپل، ننګرهار، بغلان، تخار، فراه، بلخ، سمنګان، کندهار او بامیان ولایتونو کې ثبت شوې دي.
هیواد کې د 1,999 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې بیا په خاصه توګه د کورونا ویروس له کبله هیواد کې د اضطراری حالت په وروستیو څلورو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د ګڼ شمېر او ډیرو شدیدو د خشونت یا تاوتریخوالي د پیښو په اتفاق رسېدل دي.
له ښځو سره د تاوتریخوالي او د ماشومانو د سرغړونې په برخه کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیالې سینا شنا منصوري وویل چې د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. هغې زیاته کړه چې د نوعیت له پلوه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په ځینو برخو کې زیات شوی، خو په ځینو مواردو کې پکې کموالی راغلی دی.
ما د سال 1398 قضیې تجاوز جنسی را در سر تا سر افغانستان 74 قضیه را داشتیم.
دا وایي په 1399 کې مو په افغانستان کې د جنسی تیری 4 قضیه درلودلې، خو په 1399 کې موږ د جنسی تیری او 23 قضیه ثبت ورته مرسیدنه کړې. په 1990 کې ځانوژنې ته د اړ ایستلو یو سلویخت قضیه وي، په داسې حال کې چې موږ په 1999 کې شل قضیه درلودې.
دا 99 ما 20 قضیه مجبور نمودن به خودکشی را داشتیم.
خو آغلی منصور زیاته کړه په روان کال کې د ټپي کېدو هغه پیښې چې له امله یې ښځو خپل ژوند له لاسه ورکړی کابو دوه برابره زیاتې شوې دي. د هغې په وینا په 1999 کال کې شپږ څلوېښت دا ډول پیښې ثبت شوې وې چې په روان کال کې اتیا ته لوړې شوې دي. د لوی څارنوالۍ مرستیال دغه راز وویل چې د قرنطین پر مهال د افغانستان د جمهور رئیس د فرمان په اساس 315 اتیا زندانی ښځې له بنده خوشې شوې هم دي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون کمیشنرې شبنم صالحي له ښځو سره د تاوتریخوالي د هادو قضیو په اړه وویل:
تیر کال په شپږو میاشتو کې، په 2019 کال په شپږو میاشتو کې موږ د ښځو په وړاندې دوه اویا حادی قضیه موږ قضایا او ته چې په هغه کې خودکش، قتل، ځان وژنه، ځان سوزونه، جنسي تیری، د بدن د غړو پرې کول او صحرایي محکمې دي. یعنی تنها د دغو حادو قضیو شمیر په تیرو د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دوه اویا قضیې وې، ولې سخت کال د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د دې قضیو شمیر، ثبتو قضیو شمیر له موږ سره 108 قضیو ته رسېږي.
لوږه، بیکاري، په نشئی توکو روږدي کېدل، مهاجرتونه او ټولنیز دود او دستورونه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عمده علتونو په توګه ګڼل کیږي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د قندس په ولایت کې په دوه بیلابیلو سیمو کې په جګړه کې 8 افغان عسکر وژل شوی دي. د دغه ولایت خلک د ناامنۍ له کبله شکایت کوي او وایي لوی لارې هم د وسلوالو طالبانو لخوا به امن شوی دي. د امریکا خبريال ګل رحیم نیازمن راپور شا کړی دی.
تیر شپه د قندوز په دوه بیلابیلو سیمو چې له مزار او قزاق او کوڅه کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوسټو بریدونه شوي. په دغه بریدونو کې 8 تن افغان سرتیري وژل شوي دي. د قندوز د والی ویان عصمت الله مرادی وایي چې په چله مزار کې 15 او د قزاق او کوڅې د امنیتي پوسټې په برید کې 3 تن سرتیري وژل شوي دي. خو عام خلک وایي چې د قزاق او کوڅې په برید کې 15 تن سرتیري وژل شوي.
تیر شپه د قندوز ښار دوهمه حوزه اړوند شینوارو په پوسټه باندې مخالفینو حمله کړي چې په تاسف سره په دغه حمله کې 15 پولیس شهیدان او 3 نفر زخمیان شوي. دغه حملات د شپې لایوي تر 3 بجو پورې دوام درلود چې د کومکی ځوکونو پر رسیدو دوی د حمله په شاو ته باور شو. همداشان د کندوز علی آباد ولسوالۍ او ښار ترمن د لوی لارې د قزاق کوڅې په سیمه کې د ملي اردو په بیزونو باندې بریدونه شوي دي. په دغه نښتو کې هم 3 د ملي اردو سرتیري شهیدان او دوه نفر نور ټپیان دي. په دغه دوړو پیکو کې مخالفینو ته هم درنه مرګ جوړ لا وخت د دوی بریدونه په شاتم بول شي ودي.
د قندوز خلک په دې ورستیو کې د لوی لارو او دغه ولایت لامنیتی حالات باندې خمندي او وایي چې جګړه یې پر اقتصادي بنسټونو هم منفي اغیز کړي. د قندوز دوه تن اوسیدونکو د جګړو په اړه داسې وایي:
د قندوز وضعیت په دغه روزو کې بیخي خراب دی. په تیر دغه سلور بندرو کې هم جنگ دی چې مونږ تاسو وایستو چې جنگ مرخی ده او تبن دا د ولس لپاره زیان رسي. نو دا هم د ولس په ژوند باندې ډیره بده اغیزه کولای شي چې اقتصاد ته ضربه رسي، مالی او جانی زیانونه ورسيږي. چې ورسېدل هم دی ورس تر بده ولس لدین اپ شکایت کړي چې جنگ ورس تر بده په قندوز کې زور اخیسته دی. ډیری خلک دې تاړ شي دي سوک چې یو سماديات ولاس کې لري قندوز پریک دي سوک چې همداسې بیوزل دي هغه ښکار ګرځي.
امنیت زمونږ استاد لپاره لکه څنګه چې مونږ ته توام ډوډۍ یا بل څه ضروری دی، دا سمجه
ضروری ده او د ټول هر سنه مخکې امنیت ضروری ده ځکه که امنیت وی نو موږ تاسو به خپل کار وکړو تعلیم به وکړو په مخ بلاړ شو ودانۍ به وکړو بل کار به وکړو که چیرې امنیت نه اوسي موږ ته د هېڅ شي زمینه نه برابرېږي نو دا خو معلومه خبره ده چې څلور طرفونو کې د قندوز جنګونه دي هغه کسان خصوصا دهقانان کم بیچارهګان چې بانجان رومي یا خربوزه خټکی یا هندوانې دا شیان غواړي قندوز ته راوړي او یو 15 روپۍ لپاره د مزدورۍ سبب شي چې دوی د مزدوري وکړي هغه د جنګ د خطره دوی یا نشي راوړلی یا ډېر په لرې لار باندې راتاوي هغوی دوی ته قیمته تمامېږي.
د بدخشان د پولیسو ویان ثناءالله روحاني وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو غوښتل په کوفاب ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي خو وسلوال له جګړې د مخنیول شوې دي
چې سه نفر اینا بازداشت میشن که از جمله سه نفر شان امیت به نام کاپیتان مشهور است یک ماه قبل از زندان بګرام آزاد شده بود.
د طالبانو درې تنه وسلوال پولیسو نیولې دي په دغه درې کسانو کې د کاپیتان په نامه مشهور هغه طالب هم نیول شوی چې یو میاشت وړاندې د بګرام له زندان څخه خوش شوی وو. د قندوز خلک وایي چې د قندوز بغلان او قندوز تخار لوی لارې هم نه امن دي او ځای ځای پکې طالبان تلاشی کوي. د قندوز تخار لوی لار لتیر یو کال رئیس د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. په دغه لار کې لتیر یو کال رئیس سوزل یو شمیر کسان طالبانو له موټرو ښکته کړی دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. د لوګر امنیتي چارواکو ویلي دي چې په مرکز پورې عالم کې د ناامنۍ د مخنیوي په خاطر د امنیتي قواوونه یو ګډه خاري انضباطي ډله جوړه کړې ده او دا ډله سلیري ساته غزمی او تلاشی کوي. ابراهیم رحیمی رپورت را کړی دی.
د لوګر امنیتي منصوبین وایي چې د ولایت په مرکز پورې عالم کې د خاري انضباطي ډلې جوړولو مخه دا ده چې وکولای شي په خپل وخت د طالبانو د بریدونو او د غرض د نورو ورانکارو فعالیتونو مخه ونیسي. په لوګر کې د پولیسو له چټک خبرګون قطعې د ارکان رئیس امن الله تراخیل وایي دغه ډله چې د ملي پولیسو، ملي امنیت او د ملي اردو له ځواکونو تشکیل شوې تر ډیره بریده یې ښه نتیجه هم ورکړې.
ډیر تغیرات راغلي دي. تغیرات یې دا راغلي چې مخکې دغه ګاردیزونه په دغه ښار کې تروریستي کېده، مینونه کې خوستل کېدل، او اوس ان شاء الله سره ډیر امنیت راغلی ده. د دې له خاطر موږ شپه ورځ 24 ساعت راوتي په هر ساحه کې چپین لرو، تلاشی لرو، تورریست او زورواکي خلک دې له خاطر باندې راوتي امنیت هم دیولې.
د لوګر حکومتي چارواکي داسې مهال د خاري انضباطي ډلې د فعالیت د شروع خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو او قرارګاوو له طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د لوګر د مرکز پولي عالم اوسیدونکی سید رحمان لودین او یو بل کس د حکومت وروستیو اقداماتو ته خوشبین دي، خو اندېښنه یې دا ده چې په مجموع کې د لوګر امنیتي وضعیت نور هم خرابیدونکی دی.
نو امنیت خو په دې نه تامینېږي چې ته دلته په ښار کې په بازار کې امنیت ونیسې یا په کوڅې کې وګرځې، دغه ساحې کې نږدې ساحې کې خو امنیت، امنیت خو باید لرو پرتو سیمو ونیول شي چې ښار په امن وي.
خپل ځان نه درو پېژنه؟
ولی خان د ولایت مرکز نه ټیکسي وانه نسبتا له مخکې نه اوس کم فیش فرق کړی، خو داس خاص نه لکه مخکې غونې سو حالات د جنگ ستا.
د دې ترڅنګ پر حکومت د خلکو بلنې وکړه چې ګوند د لوګر کابل د لوی لارې د امنیت په تامین کې پاتې راغلی، خو امنیتي منصوبین وایي چې دا ستونزه مخ پر هوارې دوده. د لوګر د پولیسو وایاند شاپور احمدزی امریکا غږ ته وویل چې د لارې د ساتنې په هدف د لارې په اوږدو کې په یو شمېر مهمو سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي.
هغه نورې سیمې چې شاره پکې وخت نا وخت دشمن پلان درلود چې راووزي یا هم دولتي او یا هم ملکی خلک ترور کې، په یادو سیمو کې هم پلان لرو چې نور بیزونه ایجاد کو او د لوی لارې د امنیت په اړه به ولسته بیا اطمینان ورکو چې نور بیزونه مو کله ایجاد.
په دې وروستیو څو اونیو کې چې د نور ولایتونو په سیر په لوګر کې هم جګړه توده شوې د غلطه د یو شمیر ملکی وګړو تر څنګ د جنگ کې لوغاړو یو او بل تر درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کړې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
آشنا رادیو درنوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسې په لوخ داسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واوري.